سلامونه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر 1.5 ډېرې کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 کورنۍ له پاکستان څخه او 2 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د پاکستان له لورې په ایستل شویو کسانو کې 1 کورنۍ د تورخم له لارې او 8 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 8 کورنۍ چې له ایران څخه ستنی شوی په نیمروز کې د وریخم او پلل لارې او 14 کورنۍ د هرات د اسلام کلال لارې بیرته راستنی شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور لمخې د 2023 کال د سپتمبر 15 نیټه څخه د روان کال د جولای تر 13 پورې له پاکستان څخه تر 603,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته په خپل خوخه یا په زور تللی دي. پاکستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد کډوال لغپل خاورې باسي. د هیواد په ورستیو کې وویل چې د کډوالو د ایستلو دوهم پړاو هم پیلوي. د اوتریشت مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. دا د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو راوروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو شمیر افغانان خپل هیواد ته استولي. د اتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د 10 په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي له 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالرو ډېرې مرستې کړې دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق 4 لوی تمویلوونکی دی. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د سویډن نوې مرستې به په 2024 کال کې د افغانستان د خلکو بشري اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره ځانګړې شي. ملګري ملتونه وایي تیر کال د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.6 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوالې شخړې پر ضد د خپل دریځ پخلی کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. وی ویل چې واشنگټن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. دا زیاته کړه دغه هیواد له 40 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. فاکس نیوز د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو د مشر میسم نظری له قوله ویلي چې یاد ډلې د جنوري لمیاشتې راهیسې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایک میکال په ایکس پاڼه کې اعلان وکړ چې په پای کې لري د پام کې لري د سپتمبر 15 د ملي مقاومت جبهې له قومندان سره وګوري. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي به بهرنۍ پانګونه کې څه باندې 100 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا مهال د ایران کلنۍ اقتصادي وده 4% ښودل شوې ده. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر وټاکل شو دا خبره د ایران د دولتي ټلویزیون سره پر خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خپره شوه. د ویلي ایران دې هدف ته د رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 ډالر او تارتیا لري. خو د دې پیسو څخه د باندې نیمایي له ملي سرچینو ترلاسه کیدای شي. او د پاکستان پاوز وایي مخالف وسلوالو پرون د پاوز د یو نیولی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو په حال پر مهال نیول شوی دی. د پاکستان پاوز د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرط خوشی شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د هغه د نیولو مسولیت چا نه ومنلی. پرونه تبیام خراغلی یو زلبیا زه فرشته صحاک د شفیق یار په تخنیکی همکاری تاسو ته کلی کوم. په دې خبرونو کې برا سره واوري چې په افغانستان کې د نن ځینې ښځې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي. ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له کبله کابل، کندهار او دوحه خپل ځانګړی رول لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور درته لرو.
طالبان په ظاهره یو او په وخلو باندې ښکاري او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار او له بطلا خون صادروي.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو. نور خبرونه هم سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د نن ځینی خزه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي. وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی وایي ډیری افغانان افغان خزه په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې وویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او د پلی کولو لپاره به یې په دریس کې کوم غیز را مایست نشي. په دې اړه به د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شو.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د ښځو پر غږ او مخ ښکاره کېدو بندیز ولګوه، یو شمېر ښځې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت یوې اوسیدونکې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوي قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخ بندیز لګولی، ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره ووځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کوي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځي، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې چې دا هم نه غواړي په راپور کې یې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغانو ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامعه کې داسې پاتې سوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي د قانوني مشر ملا هبة الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی او لمخې ښځي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 مادي لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل، دوی د خپلو ناروغانو لپاره د سمو خدمتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو پوهولو لپاره اړ دي چې د خپلو ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توصیې چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیوازې نه لرو نو دوی نارینه پیواز را وغواړو او مونږه لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د مترزو ښځو د یوې ډلې مسؤله حلیمه پاژواک وایي هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړای شي؟
شاوران وضع از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگلی یعنی طالبان و په انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه دخپل و ماشومان و کورانی و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبان و دوی پر غگ هم بندیز لگوله نو دوی بچه کوی
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار فاروقي ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمېر دینی عالمانو هم خندلای دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغېز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمېر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعت
تاسو موږ غلاس د رادیو نه اوري. د غزې تړانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلی ارغملو د جسدونو د موندلو لموندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنیو پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو پر رامنځته کولو سره د ارغملو د وژلو لار هواره کړې ده. تفصیلي راپور د عصمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د یو سلو یو پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چارې او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرایلی رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبانو د مهمو سیاسي پریکړو مرکز کوم یو دی؟ د افغانستان پلازمینه کابل، د قطر پلازمینه دوحه، کندهار. ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له کبله کابل، کندهار او دوحه خپل ځانګړی لور لري. طالبانو ته ځینې نږدې کسان وایي د طالبانو د حکومت اصلي هسته په کندهار کې ده، خو ځینې ډیپلوماتیکې هڅې له دوحې او سیاسي هڅې له کابله روانې دي. د طالبانو مشر په کندهار کې میشته چې خپل نږدې کسان یې له کابله وربلل دي. په دې اړه زموږ همکار یو راپور جوړ کړی دی.
د طالبانو د حکومت مهمې سیاسي پریکړې په کوم ځای کې کیږي؟ کابل، دوحه، کندهار کې؟ د طالبانو عمومي مشر په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه له هغه ځایه صادریږي، خو د طالبانو کابینه او ریاست الوزرا له کابل فعالیت کوي. د دې ترڅنګ له نورې نړۍ سره د تعامل لپاره د دوحې سیاسي دفتر لا هم فعال دی. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ټولو جغرافیه د کنټرول خبره کوي، ولې لا هم د دوحې دفتر فعال دی؟ یا ولې مشر له کندهاره کابل ته نه ځي؟ رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو او له طالبانو سره هم نږدې پاتې سوی، د دریو سیاسي مرکزونو د فعالیت یو علت د طالبانو خپل منځي اختلافات ګڼي.
طالبان په ظاهره یو او په وخلو باندې ښکاری یو پاکت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار هم لابت الله خان صادروي. سیاسي اړیکې او له نورې نړۍ سره تعامل یې د پاکستان په منځګړیتوب په خطر کې چینل کیږي. تر ډیره بریده په دغه وضعیت باندې پاکستان حاکم دی. که پاکستان وغواړي کیږي او که نه وغواړي نه کیږي. خپله د طالبانو ترمنځ هم اختلافات دي په ډیری مسایلو باندې. ځینې طالبان په یوه خوله دي او ځینې طالبان په بله خوله دي، خو په ظاهرا داسې ښکاریږي چې دوی متفق دي، خو په حقیقت کې اختلاف سره لري.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 میلادي کال څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د دوی ترمنځ د داخلي اختلافاتو خبره کیدله، خو دومره په څرګنده نه احساسېدل. اوس د طالبانو د مشرانو ترمنځ په بیلابیلو بیانونو کې د دوی اختلافات لورای ښکاري، لکه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع. په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی تیر کال ویلی وو دینیوي علم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. خو په هماغه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس تنگزی ټینګار کړی و چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نه وي. نن جنو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل سو او نه هم د طالبانو په پالیسي کې کوم بدلون راغی. د طالبانو هغه لوړ رتبه چارواکي چې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي له بیانونو پرته په عملي ډګر کې کوم اقدام نه کوي. اوس هم له کندهاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ځینې فرمانونه ورکوي چې ممکن په کابل او قطر کې د طالبانو نور غړو ته د منلو وړ نه وي. د حقوقي مسایلو پوه سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې میش طالبان چې له نړیوالو سره د اړیکو د شوزو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړي، اوس یې د پوره کولو توان نه لري، ځکه نو دا ټکی په کابل او کندهار کې د دوی ترمنځ د اختلاف سبب شوی دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي په تیرو دریو کلونو کې جوته سوی چې طالبان د منظمې حکومتولۍ لپاره نه دي جوړ.
او وروسته لدې چې طالبان د یوې لویې سیاسي امنیتي معاملې په ترڅ کې کابل ته واک ته راوستل شول، یو شی چې بربند شو هغه دا چې طالبان د دولتي مدیریت یا د دولتي ادارې یا په ټولیزه توګه د دولتي خدماتو ارائه لپاره جوګه نه دي. دوی د په دولتداری سیستم او ساختار پوهیږي نه. ټول قوت فقط تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول او په میرمنو باندې زور اچول دي. په دغه دوه مسایلو کې دی واقعا ډېر په اصطلاح بریالي دي.
د کابل، کندهار او قطر ترمنځ پر ځینو مسایلو لمیاشت راهیسې لانجمنې څرګندونې سوي دي. د تیر 2023 میلادي کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وضع د نه منلو وړ بللې وه او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده طالب مسؤولانو ته په وینا کې ویلي، سیمه ایز تبعیض پرېږدئ ځکه اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په کندهار کې له یوې دینی مدرسې څخه د فارغانو غونډې ته په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کوونکو ته پر سختو مجازاتو ورکولو ټینګار وکړ او ویې ویل، د نظام تخریبونکي که په ژبه وي که په قلم باندې وي او عملي تخریب کوي د هغه کسان دي چې بغاوتګر ګڼل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو ځینو نورو چارواکو ویلي و چې خلک کولی سي خپل سالم انتقادونه له دوی سره شریک کړي. ملا هبت الله خونزاده د روان کال د جون میاشتې پر 18 د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل اختریزه وینا کې ویلي وو، ان که د لری کېدلو سبب هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي، د طالبانو د اوسنی حکومت اصلي ځواک په کندهار کې دی.
د طالبانو ټول سټراکچر د حکومت ولای د پانډي ولای ولاړ دی او هر څو خپل انډیوالان په خپل ځایونو کې مقرره خو اصلي قوت د دې په کندهار کې دی. څه چې فیصله هغه وکړي مغه منل کیږي. البته د سیاسي روابطو لپاره په قطر کې خپل دفتر وسم بیرته پرې غوسه دی او هلته دی موجود دی او اداره په کابل کې ده خو دی په خپل منځو کې هم بې اعتبار دی.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې له کابل په خبرېدونکو حکومتونو او فرمانونو کې د کندهار د دفتر رضایت شرط وي. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي، د طالبانو اصلي سیاسي مذهبي مرکز په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه صادروي.
په کندهار کې د طالبانو ډیر لوی دفتر سیاسی مذهبی مرکز دی چې هلته یو څوک دی په نوم د امیرالمؤمنین چې مشهور دی په هیبت الله او د هغې نزدې مشاورین او نزدې همکاران دي چې د طالبانو په خبره دا هغه دی چې د ساتیر امضا کوي، د دې هغه نزدې مشاورین دي ته مشورې ورکوي، حکمونه صادروي، په ترتیب سیاسي لوی کارونه ګواکې دغه دفتر چې په قندهار کې دی په راس کې همدار حیبت الله او دغې نږدې کسان دي دا مسایل مخته وړي.
د شغلی جنباس په وینا، د طالبانو د حکومت زیات اجرایه کارونه د محل په کابل کې د طالبانو د وټولو غړیو لخوا کیږي.
د طالبانو د کابل دفتر چې په راس کې سراج الدین د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د دفاع وزیر چې دوی د سیمه وتلي طالبان دي او ځینې نور، دوی تر ډېره بریده د اجرایوي عمومي کارونه کوي چې هغه ډېره سیاسي بڼه نه لري، عمدتاً اجرایوي یا انتباقي ماهیت لري. نو په دې ترتیب دغه درې ناموزونه دفترونه دي چې دوی د طالبانو چارې مختوري هم په بهر کې او دننه په کور کې.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له لویو سره په 2011 کال کې پرانستل شو چې طالبانو د همدې دفتر له لارې په جرمني کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره پټه اړیکه ټینګه کړه. خو په 2013 کال کې د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتنې ډېرې سوې ځکه د حامد کرزي په مشرۍ افغان حکومت ته پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ اوچتېدل او د اسلامي امارات لوحه د منلو نه و. شغلی کرزي دغه کار په تبعید کې د یوه دولت غیر رسمي سفارت یاد کړی وو. همدغه و چې له دغه دفتره د طالبانو بیرغ کوز کړی سو خو له ودانۍ لا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو په موخه ګټه اخیستل کېدله. د طالبانو د قطر دفتر اهمیت له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د دغه دفتر د مشر طیب آغا تر استعفا کولو او د طالبانو د تحریک د بنسټګر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ډیر کم سو. هغه وخت د طالبانو د سیاسي دفتر دوه نور غړو عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد هم استعفا ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2013 میلادي کال په فبروري میاشت کې د مونشن یا میونیخ امنیتي کنفرانس پر مهال د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي و چې د قطر پلازمینه دوحه کې باید د طالبانو دفتر وتړل سي. هغه ویلي و که طالبان مثبت چلند غوره نه کړي، تاوتریخوالی جاری وساتي، باید د قطر دفتر د تړلو په ګډون پر دوی بندیزونه ولګول سي. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي، لا هم د دوی د قطر دفتر فعال دی او هلته د طالبانو استازي د ځینو سفارتونو په رسمي غونډو کې راڅرګندېږي. شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو په حکومت کې د بې اعتمادۍ له کبله په کندهار کې ناست چارواکي ځینو مهمو غونډو ته خپل کسان لیږي.
چې تاسو ولیدل چې کله د قطر کې د ملګرو ملتونو غونډه وه، نو د وزارت خارجي او څوک یې ونه لیږي، یا وزیر خارجه یا معین یا بل څوک، په یوازې خپل ویان د سپوکسمن د قندار نه هلته ولیږي، یا فرضاً په اسلام آباد کې کله چې د مشکلات درلودل هغه وخت کې د قندهار والی ولیږه اسلام آباد ته چې د پاکستان د چارواکو سره وغږیږي. نو دا په خپله هم بې اعتمادي ښکاره کوي او هم په عین حالت کې د دې واغه طرز د حکومت چې دا د اوسني خبرې ویشتمې پیړۍ کې د حکومتوالۍ د طرز سره برابر نه ده او دغه رقم حکومتوالي دوام هم نشي کولی.
خو د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دوام درې کاله پوره سوي دي او دغې ډلې له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې هم پر افغانستان واکمنۍ کړې وه، خو هغه وخت یې په قطر کې دفتر نه درلود. یوازې عمومي مشر یې ملا محمد عمر او هغه ته نږدې کسان په کندهار کې وه. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې د واکمنۍ لوړ پوړي قومندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه د نړۍ د ګڼو هیوادونو له سفارتونو سره د تماس لپاره د قطر د دفتر فعالیت مهم ګڼي.
زما په فکر باندې که سړی وګوري قطر د افغانستان په باب باندې، یعنی د افغانستان په صلح کې ډېر لوی رول ولوبوي، بیا وروسته تر هغه اکثره سفارتونه چې دي چې د افغانستان دپاره سفارتونه و د دنیا والو هغه اوس په قطر کې وجود لري، نو د هغو سفارتو په وجه باندې هم دوی هلته طالبان به چې خپل سیاسي دفتر ولري چې دغه سفارتو سره د هر وخت دپاره په ارتباط کې وي. یوه وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده، ځینې خلک دي چې هغه افغانستان ته مستقیما راځي، دلته د طالبانو سره خپل تفاهم کوي، او ځینې خلک بیا سته چې هغه افغانستان ته زړه نه شي کوي چې افغانستان ته راشي، هغه د قطر د دفتر د لارې بیا د افغانستان د طالبانو سره خپل روابط نیسي. نو دغه دواړې وجې د دې دي چې د قطر دفتر کېدلی شي چې نور هم تر یو وخته پورې پاتې شي.
د محل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین دی چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړې خو منل سوی نه دی. پخوانی ډیپلومات غوث جنباز وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په واقعیت کې د دوی د بهرنیو چارو یوه استازولي ده.
دا غزنه چې د دوی حاکمیت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپلې سیاسي بهرنۍ چارې یا په حقیقت کې په اصطلاح داسې یو د بهرنیو چارو دفتر د دوی چې نورې نړۍ سره عمدتاً غربي نړۍ سره دوی په تړاو کې دي، د دوی دفتر په قطر کې دی. یعنې دغه دفتر په حقیقت کې د طالبانو د بهرنیو چارو یو دفتر دی چې هم متحده ایالاتو سره هم اروپا اتحادیه سره او نورو سره دوی په لویو لویو سیاسي بهرنیو تعاملاتو کې په یو ترتیب را داخل شوي دي. او تصادفي هم نه ده چې د ټولو غربي هیوادونو غیر منطقوي هیوادونو غیر مقیم سفیرونه سفرا یا سفیران هم په قطر کې میشتي. نو دا په یو ترتیب په یو تعامل کې د طالبانو د بهرنیو چارو دفتر دی.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار او دوحه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ ته دوام ورکوي، خو په کندهار کې ناس چارواکي له نورې نړۍ سره سیاسي تعامل ته زیات لیوال نه ښکاري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوی عمومي مشر ته له نږدې کسانو ګڼل کیږي تیر کال له کابله کندهار ته وغوښتل سو او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بیایي. د طالبانو د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر کال کندهار ته وغوښتل سو او هلته د اطلاعاتو او کلتور د رئیس په توګه وټاکل سو. دینو شنونکو کندهار ته د دغو او دینو نورو کسانو لیږد د طالبانو په ډله کې د بې باورۍ نښه ګڼلې، خو طالبانو په خپلو لیکو کې د هر ډول مخالفت موضوع رد کړې ده.
دینه مخکې چې د ومې ورځې خبرونه درته وړاندې شي، ورزو د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیری کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 98 کورنۍ له پاکستان څخه او 28 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ پخلی کوي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنبارم او له یوې متفاوت زاویې د اونۍ د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیې له وداسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو له سلو کالو راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې له دې وروسته به د ګوګل ځانګړي AI model د انسان د ټوخي او پرنجلا او ارزونې وروسته دا هر ډول تنفسي ناروغي تشخیص کوي. نو ډیر مسایل هم شته خو تر هر څه لومړی د بنیاد سیاسي مسایلو مهم ټکی. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړی قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم نه کړه، ګڼې لوبې هم نه او حتی د ښځو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریځ هم نیوکه پاره ویلي.
نو موږ نشو کولای چې په دغه سي اسلامي شاپیريال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظامي موږ بس د خلکو په وښتنه باندې هغه ستر سره کوچ د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی کې د شریعت ته اجازه یې کني
چیلنج ورکوم. را دي سي په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بس وکي کچې تدره څخه وګټل زم دا نن نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع دی خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلارم زاغه غړیتوب پرېږدم او نور یو کلمه د اسلام له نظره بس نه کوم.
تاسو دې لپاره مت په تمه کېږي چې په دوه کې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنګیو په مخ باندې خلاصيږي.
مشروع حکومت نه دی نو فلهذا د دوی د جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه ده او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګرې ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعا است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک هوډی ورکړی دی امریکایانو ته او دا هوډ ځکه دوی ورکړی دوی پوهیږي چې حکومت قدرت معدن قاچاق سلور سلور ودونه دا ټول مدل اساسی که موږ تاسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړي. بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د نجونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپله سرزوري ده چې پر نجونو او ښځو یې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلي دي. ګڼو د نظر خاوندانو د طالبانو لابیګران ملامته کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړې چې د نجونو تعلیم ته به اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان به د خپل ضد او اقداماتو له لمنې بالاخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم منه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کیدلی. زه دغه سړی ته ستاسې د چینل د لارې څخه، ستاسې د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. رادیسی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې دې راسره بحث وکړي، که چېرته ده راڅخه وګټل زه هم دانه نور خپل دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بس نه کوم. نو که چېرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوي فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلې او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي، سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کیږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډېدله. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپله ډېره ښه پرېکړه کړې ده هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپله پرېکړه کوي.
طالبانو د 2020 کال له اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولې لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال له دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هېواد ده چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بله خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورت بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څېر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غاڼې وړې او لوی مشهورې لوبې یې منع کړي په ښځو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته یې په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقیف محاکمې او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال غبرګونونه هم پرې تون شوي اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوالې ټولنې پرېکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا عالي کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې او وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوځي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماري ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخته کړي. خو کابل لپاره د یونما مشرې میرمن اوتونبای وه چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسېدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چېرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی. سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال روابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یونما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکی ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنې د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما په اند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیچ چا له اسلام پورته محدودیت نه وضع کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
تنفیذ کردن هدف و مسئولیت نظام اسلامی است. آنها اونجا جای ندارن، اونها رد میگیرن، اونها میگن چرا شما تنفیذ نظام اسلامی را میکنید؟ شما کی هستید که در باره نظام اسلامی فیصله میکنید؟
دی انسانانو انسانی کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خو نسو ویلی و بکی په دغه اعلان سوي پاڼه کې راغلی ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کړي. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کړي؟ درېیمه مسله چې دی د ښځو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلي دي چې د ښځې غږ عورت دی، حتی که هغه د قرآن کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته دغه بی بی عائشه چې 4000 حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي. هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه طی نه کړي، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکمه ډله خپله مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نه وروسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې، یو حکومت یې په ښکاره ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسېدلې. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي، ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوه ډیل په یاد کړو، د دوه معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبان څخه 200 امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم، په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو لخوا اطلاع نه وي ورکول سوې او دغونه دقیق اطلاع دوی زواهري نه سوای ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعده سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري په وویشته
کنوری ترهګری ډلې هم شتون ولري هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ورنه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهېږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ترامپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو بار بیا له افغانستان د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامته کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیه په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ترامپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغه پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ترامپ د تیرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ترامپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي، په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ترامپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ترامپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ترامپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوچ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچستان تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټي نښلوونکي د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوزو، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچستان په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالي ډلګۍ بیا خبرداری ورکړی چې د ماهل بلوچ په نوم ای وی پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیله کمپ کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړي. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یولس ساعته عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچستان په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمه استحکام نظامي عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلدارې نور هم لوړه کړي، او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستان د ژغورنې غورځنګ مشر مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچستان بیا ځواب کې ویلي د 70 کالو نه تاسو له بلوچستان سره څه څه ونه کړي.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کما جګړه سونه مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. سومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ لږ نه زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسان او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغان هم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستان له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
اوس هم ټولنیزې شبکې تیرونه افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي، او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. دا جنگي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولې وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسېدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخواني افغان پیلوټان ملامته کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل. خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورلغاړي وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې دې پیښه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډزو وویشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیان ناسته نیولې وه، خو طالبانو ورغلي او په زوره یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډزو وویشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي. درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربری موټروانانو کمیسون ازادي راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکراریږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا په کې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیر ونې په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وي چې په خپرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغاتې بولي، له هغې وروسته لاس په لاس شوي چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزا ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې درې منې کاله یوې میړوخې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي حج ته استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ نه جالبې خبرې، ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدلو او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلث اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشا د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه منئ چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه هیوادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډېر چابک ښکاري، خو سږکال جون کې خپرې شوې نړیوالې سروې ښودلې چې دا مهال ټوله نړۍ کې 1.5 میلیارد وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې میشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوي چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان هیواد د 2 مه درجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په 3 مه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وايي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکی فعالیت نه لري. راپور دغه راز وايي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټیکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې له لټانو مې خبر کړئ نو راځئ له داسې کلي مو هم خبر کړم چې له 100 کالو راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسیدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومیږي چې حتی په دیوالونو او کډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کلی 100 کاله وړاندې د عیسویانو کلی و چې په 1922 کال د ترکیې او یونان تر جګړې وروسته یې اوسیدونکي یونان ته واستول شو. د یونان مسلمانان دغې کلي ته راوستل شو خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسې فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له 100 کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن ومه ورځ